واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم پام وکړئ د ساعت خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په پام کې لري چې د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړي د امریکا متحده ایالاتو د حکومت درې تنو وسنۍ او پخوانی مقامات له ان بی سی خبری شبکې سره مرکه کې دغه څرګندونې کړي خو دغه 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو کره نیټه نه ده پټه کړې اوس مال په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 2000 څخه تر 10000 پورې رسیدلی د امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به په څو پړاوونو کې ترسره شي چې څو میاشتې وخت به ونیسي له افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه یاد خبر په داسې مال کې ورکول کیږي چې تیر اونۍ تر درې میاشتې وقفې وروسته په دوحې کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تیره میاشت افغانستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمول تایید کړی و د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس قضایي کمیټې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استعزار لپاره تورونه تایید کړي دي شغل ټرمپ او د کانګرس جمهور غوښتونکو غړو تر اوسه د ډیموکراټانو له لوري لګول شوی تورونه رد کړي دي او هغه د سیاسي انګیرې له مخې لګول شوی تورونه بلل دي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ د سنا مجلس د ډیموکراتانو لخوا هغه له قانون څخه په ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د کار په مخنیوي کې چې د عدالت مخنیوي هم ګڼل کیږي تورن شوی دی ادعا دا ده چې پر اوکراین یې فشار راوستی دی چې د ده د سیاسي رقیب ډیموکرات جو بایدن په برخه کې تحقیقات وکړي ولسمشر ټرمپ دا ادعاګانې ردوي او په دې حساب کوي چې د مشرانو په جرګه کې به جمهوریت غوښتونکي د ده د برات لپاره رای ورکړي څو معزول نه شي د دې لپاره چې ولسمشر له واک څخه لری کړای شي د سنا د سلو سناتورانو له جملې نه باید په دریو کې دوه برخې یعنی اووه شپېته سناتوران رای ورکړي چې ولسمشر ټرمپ په یوه یا دواړو تورنو محکوم کړي مبصرین وایي که ولسمشر ټرمپ په سنا کې معزول نشي نو سره له دې به هم د اوکراین مسله د 2020 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د نورو مسایلو په سر کې وي غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د بنگلاديش چارواکو ویل دي چې د دغه هیواد پلازمینې په اطرافو کې په یوې فابریکې کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي دا په تېرې یوې اونۍ کې دوهم اور دی چې فابریکې کې لګېږي او ګڼ شمېر کسان پکې مړي دغه اور د یکشنبې په ماښام د ډاکې ښار د باندې د غازی پور په سیمه کې د پکو جوړولو په یوې فابریکې کې لګېدلی دی د اطفایې یو چارواکي ویل دي چې مړي او زخمي کسان یې د فابریکې څخه راایستلي دي او اور ترې کنټرول لاندې دي هغه زیاته کړه څو کسان زخمي شوي هم دي خو دقیقا شمېر یاد نه کړ هغه ول چې سمدستي دا نه معلومه سی چې د اور لګېدو په وخت کې څومره کسان په فابریکې کې موجود ول د تیر چهارشنبه په ورځ هم ډاکې ته نږدې د پلاستیکو په یو فابریکه کې اور ولګېد چې لامل یې 15 تنه مړه شو یوې ډلې برید کوونکو د لبنان په شمال کې پرون د یکشنبه په ورځ د دوو غټو سیاسي ګوندونو دفترونو ته اور اچولی دی شاوخوا دوې میاشتې کې چې خلکو د حکومت ضد مظاهرې پیل کړي دي نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو
د دغه حملې نه څو ساعته مخکې حکومتي قواو د مظاهرېچیانو د ځپلو دپاره په پایتخت بیروت کې سخت اقدامات کړي وو شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې په ټول لبنان کې خلکو د حکومت په ضد مظاهرې پیل کړي دي امنیتي قواو بېګا ټوله شپه د ښار په مرکز کې د مظاهرېچیانو ځپلو ته دوام ورکړی وو او هڅه یې کوله چې مظاهرېچیان د ښار د دې مهمې نقطې نه وباسي د سره صلیب نړیواله اداره او د لبنان د ملکي دفاع ادارې ویلي چې په پرونی مظاهرو کې لږ تر لږه 130 کسان زخمی شوي دي د لبنان په تاریخ کې دومره خراب اقتصادي وضعیت په هغه وخت کې کله نه راغلی مظاهره چان د واکمن ګوند په غړو او سیاستوالو تور لګی چې په دې تیرو دریو لسیزو کې د هیواد چارې په سمه توګه نه دي سنبال کړي او په پراخه توګه فساد او رشوتخوري کړې ده
د پاکستان پولیس ویل دي چې د سند په ایالت کې د یکشنبه په ورځ د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکو ډلې شپږتنه نیولې دي د پولیسو یو لوپرو چارواکي آزاد شاه سیر پرس خبري اژانس ته وویل چې پولیسو دغه وسلوالو سره د سند ایالت د کشمور په سیمه کې چې د بلوچستان صوبې سره سرحد لري په لوی شمېر وسلې هم نیولې دي هغه زیاته کړه چې دغه کسان د بلوچستان ریپبلیکن آرمی یا بی آر ای سره اړیکې لرلې او په بلوچستان صوبه کې پر امنیتي ځواکونو موټرو لارو اورګاډو او دغه ګاز پر نلیکو چې د چاودنو ذمہ‌وار دي دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ واشنگتن څخه
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې اوله موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت ویلی دی چې د ملک نه د سلور زره امریکایي عسکرو ایستل د سولې د مسلې سره هیڅ تړاو نه لري، او د عسکرو په ایستلو د امریکا او د افغانستان د حکومت ترمنځ له پخوا توافق شوی دی. د آشنا رادیو خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ را کړی دی.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره له افغانستان نه څلور زره سرتیری باسي. امریکایي رسنیو د لوړپوړو امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دا څلور زره سرتیری به په څو میاشتو کې وویستل شي. افغان حکومت د امریکایي عسکرو د ویستلو په اړه بیا وایي چې په دې اړه له پخوا توافق شوی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان میناپال وایي چې د امریکا د پوځ د لوی درستیز جنرال مایک میلی په وروستي سفر کې چې افغانستان ته یې درلود په دې مسله توافق شوی و.
سلور زرو عسکرو د وتلو مسله د سولې مذاکرات سره تړاو نه لري. پر دې موضوع باندې مخکې لا د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومت توافق شوی دی، او په پرنسپ کې دغه وتل منل شوی دی.
هخوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي چې له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو وتل باید مسؤلانه وي او حالات ته په کتو باید ترسره شي.
د دوی د وطنو لپاره باید شرایط برابر وي. دلته په افغانستان کې د موږ خپل ملي امنیتي ځواکونه دومره توانمندي ولري چې هغه حالات کنټرولولای شي، په هغه وخت کې بیا ګټور دي، او که نه وي کومه ګډوډي رامنځته کړي چې دا بیا د افغانانو په ځان باندې.
ویل کېږي چې په افغانستان کې له 2000 نه تر 10000 پورې امریکایي سرتیری شته. یو شمیر پکې له ترهګرۍ سره جګړه کوي، او پاتې نور د ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه بوخت دي. د نظامي چارو کارپوهان بیا وایي چې د دغو سرتیرو ویستل په وضعیت مخامخ تاثیر نه لري.
تنها د دوی تاثیر وخت سته چې د کومکونه کم سي. که کومکونه کمیږي یا بېخي قطع کېږي، موږ به دغه تعداد نظامي قوت چې موږ لرو چې امنیتي دفاعي قوتونه بیا دا موږ نه شو ساتلی، دا موږ ته مشکل پېښوي. ولې د عسکرو موجودیت یا وتل بیا دا دونه تاثیر نه لري.
یوې حکومتي سرچینې ویلي چې د دغو څلور زرو امریکایي عسکرو وتل به په راتلونکو دریو میاشتو کې پیل شي. دې سرچینې دا هم ویلي چې د عساکرو وتل به حالاتو ته په کتو وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست مانی ویلی دی چې امریکا او د افغانستان حکومت کابل ته د جنرال مایک میلر د تازه سفر په دوران کې موافقه کړې ده چې سلور زره امریکایي عسکر د افغانستان نه وباسي. د جمهوری ریاست نطاق دواخان میناپال ویلی دی چې د دغو امریکایي قواوو ایستل په افغانستان کې د سولې د خبرو سره ارتباط نه لري. موږ په دې باره کې د پخواني جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده. جنرال صاحب عتیق الله امرخیل، موږ ته داسې خبر را رسیدلی دی چې امریکا غواړي خپلو عسکرو نه څلور زره عسکر کم کړي د افغانستان نه وباسي. نیټه یې لا نه ده معلومه، خو موږ سره دا سوال شته چې غواړو ستاسې نظر واورو چې آیا د دې څلور زره امریکایي عسکرو ایستل په افغانستان کې په حالاتو باندې څه تاثیر کوي په عمومي ډول؟
دولت افغانستان درخواست عمومی افغان دومره پیاوړي شوي دي چې نور د امریکایي عسکرو جګړو ته هیڅ ضرورت نه لري.
یوه بله خبره جنرال صاحب محترم، د امریکایي عسکرو د موجودیت په برخه کې خو یوه خبره دا ده چې دوی به د افغانستان عسکر روزي او کم وخت ضرورت کومک بکی. دا د عسکرو د روزنې په برخه کې خو څه کمای نه راځي د دې عسکرو په وتلو؟
نه 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 نه، لپاره دي چې
امریکانو
خبره لغې وي ضرورت وي نو دوی په خپله ژبه خپل افکار څه توکي پوهې ولی چې ترجمان له لارې نو په دې خاطر باندې په دې کې هېڅ تغییر نه راځي چې مطمئن اوسې ټول دې مطمئن اوسې چې ښوونه او روزنه اوس موږ خپل افکران کوي او امریکایان فقط یو کومک ورسره کوي نور کوو چای نشته په بنال
بله
دې اکثر په وستلو باندې کوم تاثیر نه کوي چې په افغانستان باندې تاثیر وکړي هغه دا ده
بله
کومکونه د امریکا کمی دي مالی لحاظ باندې پرې مالی لحاظ باندې
بله
واضح خبره ده چې بیا موږ دا خو وستار خو قوتونه نظامي قوتونه چې لرو
بله
یا دوی دونه نه شي ساتلی موږ اقتصاد دونه قوي نه دی چې موږ دا ټول وساتو په دې خاطر باندې موږ کومکونه د امریکا ته مالی کومکو ته ضرورت لري
نو د دې عسکرو وتل او په دې عسکرو په وتلو مالی کومکونه کمیږي تاسو فکر کوئ
نه زه فکر کوم چې کم نه شي
خا خا
او کمی کې دا به د امریکایانو ډېر لوی اشتباه وي دا به هیڅ کم نه شي په هیڅ صورت باندې چې کومکونه موجود وي نه د عسکرو اسکل څلور زره خو بیخي تاثیر نه شي او کلیمایي هم واسي چې هغه څوارلس زره یا دولس زره زور لري پینځه زره شپږ زره په افغانستان کې پاتې شي دا نور هم تاثیر نه لري فقط څه چې ضرورت هغه د اکمالات دي موږ د امریکا زموږ د اردونه د امریکا اکمالاتو ته ضرورت لري
بله
سروازانو مطلب مې دا ده چې عسکر کمیږي د امریکا
بله
هغه مصارف چې دوی د امریکایي په عسکرو باندې کوي هغه زموږ په عسکرو زموږ په زموږ په امنیت باندې وکړه دا یې ډېره ګټه ده نسبت شتون د امریکایي د عسکرو افغانستان
ځکه چې دا ویل کېږي چې د افغانستان عسکر او پولیس لا تر اوسه پورې لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي د تمویل او تجهیز په حساب باندې پوره کامل او بشپړ نه دي ډېر ضرورتونه لري
موږ اصلي درسي اکمالات دي هغه اکمالات او تامینات دي
ښه
اکمالات او تامینات چې د وخت زمان اوسي درست وسی او زیات وسی به تر وسی زموږ سربازان اوس ډېر څه جګړه کوي واضح خبره ده کله چې مصارف او اکمالات ښه کېږي د عسکر مورال
ډېره مننه فکر کوي چې د دې څلور زرو عسکرو د ایستلو نه وروسته به نور هم کم شي
زه په دې متيقن یم زه په دې متيقن یم چې امریکا به اوس درکړي وي دوی به مکمل ټول عسکر له افغانستان ونه باسي ځکه دلته خو ډېر ګروپونه دي نور ګروپونه دي غیر د طالبانو نه د افغانستان په جګړه کې دخیل دي دوی ته مداخلات او ضد لري شتون د امریکا د اوس لپاره ضروري ده دا کله د عسکري چې ډېر عسکري هغه مهم نه دی مقصد یې شتون دی
ډیر زیاته مننه جنرال صاحب تی خلا امرخیل کوروم ودان
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
د افغانستان د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د ماشومان او د حقوقو د ملاتړ په قانون باندې چې 13 هفته د جرګې تصویب کړي دی جنجال روان دی د دې جرګې د غړو په باور چې د ولسی جرګې زنو غړو د قانون یرغمل کړي او نه پریدي چې دغه قانون په بشپړه توګه عملی شي په ولسی جرګه کې دغه قانون د تصویب مخالف غړي بیا وایي چې د دې قانون ځینې موارد د اسلام له احکامو سره په ټکر کې دي حکمت سروش د کابل نه رپورت راکړي
بلاخره د افغانستان ولسی جرګې لکلونو وروسته 13 اونۍ د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون تصویب کړ دغه قانون د ډیرو په باور د ماشومانو د خوندیتوب لپاره مهم دی خو تر تصویب وروسته یو ځل بیا په ولسی جرګې کې دغه قانون پر سر جنجال روان دی د دې جرګې یو شمیر غړي د دې خلاف دي چې په قانون کې تر 13 کلنۍ د ټیټو مر ماشوم بلل سوی
موږ د ماشومانو د قانون د تصویب او د پاس کېدو طرفدار یو ولی هغه موارد چې هغه زمنګ د اساساتو زمنګ د دین او زمنګ د کلچر سره په ټکر کې دي دا سمونه وسله غوړ مثلا دلته د بلوغیت عمر ده دلته تلسکلن په تیفل کې راوستل شوی کسبات یو څوک په حق روجه کې یو شپالسکلن الکی اجلی په دې خار کې روجه خوري ته نشي ورته ویل چې ته ولې روجه خوري
که څه هم دا قانون د جرګې په غوښته اکثریت تصویب شوی خو د دې جرګې مخالف غړي په دې باور دي چې د قانون د تصویب پر مهال د جرګې نصاب نیمګړی وو اوس د جرګې یو پلاوی ټاکلی چې د تصویب پر مهال د جرګې نصاب او د دغه قانون څرنګوالی وڅېړي
بعض دوسای که
مشکل دارن که دور 15 و 16 هم بودن در تالار، هم مشکل تراشی میکردن، فعلا هم اونمو 4 نفر تالار به گروگان گرفتن.
هیئت میره بررسی میکنه.
پلاویزی ارزونه کوي په صورت کې که نصاب بشپړ نه و کېدای شي قانون بیا رایخستنې تراشي، او که نصاب پوره و نو قانون تصویب شوی او زموږ له نظره تایید دی.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسي جرګې غړي باید دغه قانون له مخالفته لاس واخلي.
روی کرد را که تعداد از وکلا برگرد.
هغه لاره چې ځینو وکیلانو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ د قانون یرغمل کولو لپاره خپله کړې، نه یوازې له ملي لید څخه د منلو وړ نه ده، له نړیوال لید څخه هم د افغانستان په اړه ډېرې لویې اندېښنې راپورته کولی شي.
د بشري حقونو فعالان وایي چې دغه قانون به په هیواد کې د ماشومانو پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې کړي.
زما یو همسایه ده مثلا، اوس نام صرف کېده، واده یې کړی دی، د ځان ساتلی شي نه ماشوم ساتلی شي. همدا اوس زما ګاونډی دی، هلته پروت دی، دا ماشوم یې مکتب ورنه پاتې دی، ماشوم ورنه مریض شوی دی، سینه بغل شوی دی. یعنی که دا قانون پاسې واضح دی چې هم ماشومان خوندي پاتې کېږي.
د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون 1940 او 1970 مادې لري. دغه قانون 8 کاله وړاندې هم د ماشومانو د قانوني سن پر سر د اختلافونو له امله له تصویبه پاتې سوی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنرۍ د یکشنبې په ورځ د هند په چارواکو باندې غږ کړی دی چې د تابعیت نوی جنجالي قانون فسخه کړي چې په جوړولو کې د مسلمانانو سره د هند د تابعیت په اخیستلو کې له تعصب نه کار اخیستل شوی دی. د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالې د رپورټ خلاصه سید سلیمان شال ولی.
په داسې حال کې چې د دې نوي تعدیل شوي قانون په ضد په آسام او تریپوره کې د تشدد نه ډکې احتجاجي مظاهرې اوس هم دوام لري او درې کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ یو لوړ پوړي مامور د یکشنبې په ورځ په جینیوا کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د فسخ کولو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو دفتر د احتجاج کوونکو په خلاف د هند امنیتي ځواکونو د ظلم او تشدد غندنه کړې او ویلي دي چې په بنیادي ډول دا نوی تعدیل شوی قانون د تعصب او کرکې پر بنسټ جوړ شوی.
In India on Saturday, against a controversial religion-based citizenship law, groups of students demonstrated at a Delhi university as they boycotted their exams. And others in Assam also took to the streets, some hunger striking in opposition.
په دې قانون کې هغه خلکو ته د تابعیت اخیستل آسان شوی چې څو لسیزې پخوا له افغانستان، پاکستان او بنګلادیش نه هند ته مهاجر شوي وو. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمیشنرۍ د ویاند جیرمی لارنس په وینا، په دې قانون کې عین حقوق مسلمانانو ته نه دي ورکړل شوي.
The amended law would appear to undermine the commitment to equality before the law.
نوموړي وویل دا ښکاري چې په دې تعدیل شوي قانون کې د مسلمانانو هغه بنیادي حقوق نه دي مراد شوي چې د اساسي قانون له مخې د مساوي حقوقو د خوندي ساتلو، مدني او سیاسي حقوقو، د نړیوال کنوانسیون او د نژادي تعصب پر ضد د نړیوال قانون له مخې د هند په اساسي قانون کې ذکر شوی او د هند حکومت یې د احترام ساتلو ژمنه کړې وه. د هند حکومت دغه دواړه کنوانسیونونه توثیق کړي
وو.
که څه هم چې تر زیاته حده پورې په مجموعي توګه د هند د تابعیت په قانون کې ګوتې نه دي وهل شوي او پر خپل حال پاتې دی، خو کوم نوي بدلونونه چې پکې راوستل شوي د ځینو مذهبي اقلیتونو لپاره تابعیت اخیستل مشکل کړي، تعصب ورسره شوی. د نژادي، مذهبي او قومي بنیاد د تعصب د ختمولو په اړه له نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې واقع کیږي. ټول هغه مهاجرین چې هند ته راغلي دي حق لري چې قانوني مسؤلیت ولري او ټول بشري حقوق باید خوندي. د هند مسلمانانو او سیاسي ګوند او د بشري حقوقو مدافعینو د دغه قانون په خلاف د هند په ستره محکمه کې عریضه کړې او دا دلیل یې وړاندې کړی چې دا نوي تعدیلونه د هند اساسي قانون په خلاف دي. د هند اساسي قانون د سیکولرزم پر بنسټ ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوق عالي کمیشنرۍ دفتر وای هیله لري چې د هند د سترې محکمې قاضیان به په دې اړه هم غور وکړي چې آیا دغه بدلونه د بشري حقوقو د نړیوالو موازینو او په دې اړه د هند د مشرانو له نړیوالو مسؤلیتونو سره تطابق لري او که نه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې به 4500 افغانانو ته د سواد کورسونه برابر شي. چې 50% به خزی وي. دغه اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان د نفوسو 50% وګړي په لیک لوست نه پوهیږي. لیمینیا زی د کابل نه رپورټ راکړی.
د سواد زده کړو موینیت وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې 30,000 کسان له سواد زده کړو فارغ شول چې 50% یې خزی وي. دغه موینیت وایي چې په افغانستان کې د لیک لوست زده کړو پروګرامونو په دوام د جاپان هیواد مرسته کړې چې راتلونکی کال به 40,000 نور کسان د سواد زده کړو پروګرامونو تر پوښښ لاندې ونیول شي. د سواد زده کړو مشر حامدی نورستانی د سواد زده کړو ښوونکو ته په یو ورکشاپ کې وویل
تر 282 کورس و 282 نفر معلم اینو مخایم کې
دا وایي دا پروګرام په 202 کورسونو کې د 202 ښوونکو لخوا چې زیاتره یې خزی دي جوړ شي. د رسمي ښوونکو سربیره قراردادي ښوونکي هم جذبه وو. ډیری باید خزی جذب کړو ځکه ډیری نالوستې خزی دي او دا پروګرام به ډیر په کلیو او لرو پرتو سیمو کې عملي شي.
ولسوالیو او قرا قصبات بریم و جلب سواد آموزه از اونجا داشته باشیم.
میرمن نورستانی ویل چې لا هم د افغانستان د نفوس 50% وګړي نالوستي دي چې زیاتره یې ښځې دي. له کندهار ولایت څخه د سواد زده کړو یوه ښوونکې صالحه وایي چې نالوستو ښځو اوس لیوالتیا پیدا کړې چې لیک لوست وکړي او دا ډول کورسونو ته راشي.
د کندهار ولایت خوانجه چې زموږ سره تماس نیسي د سواد زده کړې په اړه باندې ډېر هغه ښځې دي چې مطلقا بې سواده دي او لږته هغه خوانجه دي چې د سواد پرې شي او بیا موږ ته مراجعه کوي. نو په دې خاطر باندې د خپل زده کړې ته ادامه ورکوي چې د زده کړو په اهمیت باندې دی پوهېدلی دي.
په افغانستان کې په داسې حال کې د سواد زده کړو او نالوستو کسانو په اړه خبره کیږي چې لا هم د جګړو له امله ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم دي. له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د روان کال په پیل کې ویلي و چې له هرو 5 په شرایطو برابر و افغان ماشومانو څخه 2 زده کړو بې برخې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو د چلی په پولیسو او پاوز باندې د بې تبعیزه تاوتریخوالي او سرغړونو تور لګولې دي. په دغو سرغړونو کې د شکنجو ورکول، بې عفته کول او د تازه وخت د احتجاجونو ځبل شامل دي. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر په جنیو کې په دې حق له رپورت خپور کړی دی. د امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین د رپورت خلاصه واوري.
د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکې ټیم چې د دې شپانو دغه رپورت خپور کړی دی د چیلي د امنیتي قواو لخوا د ذاتي قوې په استعمال سره ویله څرګنده کړې ده. په دغه رپورت کې راغلی دی چې د احتجاج کوونکو د ځپلو په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل شوي دي، ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي دي او په زرګونو کسان بېل محاکمې نه بندیان شوي دي. د لوی څارنوال دفتر وایي د شپږویشتو وژل شوو کسانو په باره کې تحقیقات کوي. په دغه راپورټ کې راغلی دي چې حکومتي ماموران د ډیرو دغو وژل شوو کسانو د وژلو مسؤل دي او څرګندوي چې په ډیرو مواردو کې له مرمیونه کار اخیستل شوی دی. د عدلی وزارت ارقام ښیي چې د دغو احتجاجونو په وخت کې تقریبا 1500 تنه زخمیان شوي دي چې نیمه یې د پولیسو صاحبان سبان دي. د ملګرو ملتونو منابع وایي د زخمیانو شمیر له هغه څه نه زیات دی چې حکومتي مامورانو یاد کړی دی. دوی په حکومتي مامورانو باندې تور لګوي چې بې له ضرورته او بې تناسبه یې له وسلو نه کار اخیستی دی او د سوله ییزه مظاهرو په وخت کې د بلوي ضد ټوپکونو نه کار اخیستل شوی دی. د چلی د ماموریت مشره ایما ګویراس دلګادو چې د نومبر د میاشتې په لومړۍ و درو هفتو کې پیل شوی دی وایي دغه مظاهرې د اکتوبر د میاشتې له نیمایي نه پیل شوي دي چې د ټولنیزې او اقتصادي نابرابرۍ په شمول ډېر علتونې وو. ایما ګویراس دلګادو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The majority of those who have exercised the right to assembly during this period have done so in a peaceful manner. We have found that the overall management of assemblies by the police
د هغه کسانو چې په دغه وخت کې د غونډو د جوړولو حقوق نه کار اخیسته په سولایز طریقې دغه مظاهره کولې مونږ ته معلومات وشلو چې پولیسو چې د دغه مظاهرو تنظیم کوو په اساسي توګه یې له ځپونکو طریقو نه کار اخیسته ګوراس دلګادو وایي په خاصه توګه دغه ماموریت د هغو ګولیو په استعمال سره چې صرف په کې دي اندېښمن دي دا وایي د سلګونو کسانو سترګې زخمي شوي دي او یو شمېر یې ړانده شوي دي د پولیسو او پاوس په ټول هیواد کې د سولایزو احتجاجونو بې رحمه ځپل وغندل ایما ګوارس دلګادو بیا وای
هیومن رائټس وایولیشنز ډاکومنټډ بای OHCHR انکلود دی اکسسیو اور انیسیسری یوز اف فورس دټ لیډ ټو انلافول کیلینګز اند انجریز
د بشری حقوق لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر یا OHCHR د بشری حقوقو نه سرغړونې ثبت کړې دي چې په دې کې د غیر ضروري یا اضافي قوې استعمال شامل دي چې په نتیجه کې غیر قانوني وژل، زخمي کېدل، بېل محاکمې نه بندي کېدل، شکنجه ورکول او ناوړه سلوک کول شامل دي. برسیره په نورو پیشنهادونو په راپورت کې لچلینه غوښتل شوې دي چې سمدستي دي د مظاهرو په کنټرولولو کې د بلوي ضد ټوپکونو استعمال بند کړي. په دغه راپورت کې له حکومت نه غوښتل شوې دي د دې ډاډ ورکړي چې امنیتي قواوې د داسې اقداماتو ضمانت وکړي چې د بشري حقونو نه د سرغړونو حساب کتاب ورکړي او دې ته د ورته پیښو د بیا واقع کېدو مخه ونیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل نه سلويخ کال وروسته د هغې جګړې میراث اوس هم په دغه هیواد کې د خلکو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. د دې خبر تفصیل ته ساسې پام را اړوم.
غلام محیدین په خوشینۍ خپل 14 کلن زوی مشتبه یادوي. هغه په پسرلي کې د هغه بم په چاودنه کې ووژل شو چې 40 کاله پخوا د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د بامیان په غونډیو کې اچولی و.
بچه ما و اک دو بچه
زما زوی په کلی کې زموږ د گاوند دوه هلکان په دې غره کې د روسیې د يرغل وخت یو کلستر بم ومونده. بم درې واړه ووژل او دوه ټوټې ټوټې شول. د دوه هلکانو جسدونه په نیمایي کې پرې شوي وو. زما د زوی د بدن کته برخه د سینې لاندې ورکه او پاتې برخه یې هم ټوټې ټوټې شوې.
مشتبه او دوه ملګري یې د توتانو د ټولولو لپاره غونډۍ ته ختلي وو چې د خوشحي بم چاودنه کې ووژل شول. دا بمونه یوازې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا کارول کیږي. د بشري حقونو د څار د ډلې د 2014 کال د راپور له مخې خوشحي اکلستر بمونه په دې وروستیو کې په سوریه کې هم کارول شوي دي.
دا
تر ټولو خطرناک بمونه دي او د خوځښت په مقابل کې ډېر حساس دي.
په هغه ځای کې چې مجتبه او ملګري وژل شوي، د دنمارک د ماین پاکوونکي ډله یوه سپینه لیکه جوړه کړې چې خلکو ته خوندي لار وښیي.
کله چې موږ هغه ساحه وموندله چې پکې د ښوونځي درې تنه هلکان وژل شوي وو، پولیس او د ماین پاکۍ دفتر خبر شول. بیا موږ پوه شو چې دا یوه خطرناکه ساحه ده. موږ دا ساحه وڅېړله او هغه مو له ماینونو څخه پاکه کړه. دا په بامیانو کې وروستۍ ساحه ده چې موږ یې پاکوو.
بامیان به ډېر ژر د افغانستان له 4 ولایتونو څخه لومړی ولایت وي چې د ماینونو څخه پاک اعلان شي. په دې لاسته راوړنه کې ښځو مهم رول ادا کړی.
کله چې موږ هغه ساحه وموندله چې پکې د ښوونځي درې هلکان وژل شوي وو، پولیس او د ماین پاکۍ دفتر خبر شول. بیا موږ پوه شو چې دا یوه خطرناکه ساحه ده. موږ دا ساحه وڅېړله او هغه مو له ماینونو پاکه کړه. دا په بامیانو کې وروستۍ ساحه ده چې موږ یې پاکوو. کله چې ما د ماین پاکوونکي په توګه خپله دنده پیل کړه، زما کورنۍ د هغه خطرونو له امله چې له دې دندې سره تړلي دي په دې کار موافق نه وو. خو زما دا دنده خوښه وه او د خپلې کورنۍ اجازه مې ترلاسه کړه. موږ یو څه روزنه ترلاسه کړه او زما کورنۍ اوس ما او زما د دندې سره ستونزه نه لري.
د حکومتي شمیرو لمخې په تیر یو کال کې ماينونو او د نورو جګړېزو پاتیشونو ټوکو لامله 1301 افغانان وژل شوی یا ټپیان شوی دي چې اکثره قربانیان ماشومان دي. برېښنا عمرخیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
نو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اجازه غواړو د خدای پامان.